د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخه سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ایزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
ښاغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. ښاغلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو او نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د یو موټر د غزویلو پیښې وروسته تری تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان یې دره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځید. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلی خو سپرلی یې لا تر اوسه نه دره کړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دی چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په ژنیو کې له پرونې غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د درېو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په ژنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپل ایکس شبکې ولیکل کل شوی په دې خبرو کې پارت و اړخیزو اړیکو او وروستي او سیمه ایزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرکېدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. او اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننۍ د تیلو وزیر ماو د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې وشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوي وه د پرونۍ حملې په نتیجه کې اور لګېدلی دی. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژ سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندی پرون په جنیو کې په یوه جوړ شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمن شوي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوي دي، چې په سلو کې 15 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونۍ غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلې دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلی دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خپاره شوي دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو کسانو په اړه خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت تراشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي؟ هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې بیا دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضاره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپل مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده، پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دوام علی کده نو لومړی مسله خدا ده چې د وادنه مخکې دا ولور چې منځ ولور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکړ شي اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې وخت کاری ور باندې وخت کې چیرته خوند کمزورې وي اقتصادي خرابي هغه سره کومک کوي دا ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته به ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادنه ورسته نو دا خو په ټولنه کې ډیره مهمه حقیقت ده د کورنۍ جوړیدل دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په باندې ښی بوټ او چپ بوټ چیرته چې تاسو ځای یو مجلس ته تاسو کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي
بله د بشر په حق باندې خبرې کوو دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې افلاره خمسه اشهر ستت اشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو دی چې پاچا وو نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونه لرې دي په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوی چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي د خپل اهل نه نو ورته وایي چې شپږ میاشتې یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي دا هم د فقه یو کتاب دی په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوی نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي دواړه ضرورتونه لري لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري همداسې انسان مینې ته ضرورت لري همداسې عاطفې ته ضرورت لري همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري بعضې نارینه ځي دویم واده کوي دریم واده کوي بعضې پټ کوي بعضې ښکاره کوي دوی خپل کار دی خو ښځه غریبه څه وکوي خو هغه خوم انسان ده وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي دوه کاله هم ورکوي نارینه درې کاله هم ورکوي څلور کاله هم حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته کور ته پنځه کاله نه تللی لس کاله نه تللی ولې ولې مزدوري د خارج ده څه کار باید کوي د مفروشاتو دکان لرم د قالونو دکان لرم د پلانچو دکان لرم او ښه پیسې لري نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی د ښځو په حق کې ظلم دی د اولادونو په حق کې ظلم دی او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل د حفصی خبر مې درته وکوله د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله دا د موږ د دین موږ تاسو مسلمانان یو موږ تاسو خو چوکاټ لرو موږ تاسو دین لرو د موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټکټ کولی شي نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځې ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي زما په نظر دا مجرم دی دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي د الله نه ویریږي همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي لاړ دي شي خپلو ښځو ته لاړ شي خپلو بچیانو ته لاړ شي دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی په دې کې خو ټولنه حتی کلي کور کې په دوستانو کې هغه منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري طبعا دی او د خپل جسم دی دا هم طبعا حق لري چې تلته لاړ شي انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري مینه ورته ورکړي عاطفه ورته ورکړي پوه شي چې د تعلیم چېرته دی سبق وایي سبق نه وایي د دوی اقتصادي حالت څنګه دی
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري یا د
برابر پیسې پوره کوي هم نور خوري او غریبي پسیزي خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري سفر وکا سایل سیاحت دې تلر سي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه مېړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبروي نه څومره وخت لاړم، چېرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړي.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستوني فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه رواز نه راځي او بغیر دروازه نه شپې حتمن شپه او رواز دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي. او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه د اهدافو نه د وخت نه تاسو مهرباني وکولی چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته د کله راځي. او بیا خاصتا چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، ډېر یو رنځي شی واخلي، دغه نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته وایي چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. نه حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبر دی چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښه کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبي مور وه، خو شیدې ورته بیبي حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ما ته مزدور راوانه، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي. د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کېږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چیرې ځي، مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی، او ورته ودی وای حتی زمو نوم دی ورته یاد کی چې داس یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه ماده خبره واره دی پر رادیو کې نو ته از مخاوند د ما سره یو څه دقیقې نه لکه په شفافیت باندې د ما تر از سره خبره وکاو بهترین کار دا دی چې خزه خاوند خپل کې سره کینی او درم انسان ته خبره لاره نشي دغه یو غټ ستونز د افغانانو دغه ده درم ګره داس یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي د یو داس ځوان سره شریکوي چې اصلا ودم نه دی کړی یو انسان صحیح ستونزې لري روغتیایي ستونزې لري د یو داس چا سره شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو دی ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولی زما ملخ خوږي یو زما سر خوږي زما زړه خوږي ولکه ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته وایي دغه ورور ته وایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې هم چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه نه دی خبر د اولاد تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شیر ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته یې نارینه و الله تاته درکړی نو دا یې په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي ځکه چې مور چې دا ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي شیدې ورته ورکوي د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي که چېرته د خپل اولاد رزق خاطر باندې وځي نو خو ډېره ښه خبره ده نه ته ملامتوې نه زه ملامتم او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي او نه ټولنه ملامتوي دعا ورته کوو چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي غریب فقیر وي خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي هغه ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید ولاړ شي.
بلې ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلي وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وایي نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یی که هر څه د مال لپاره نو مېرمن د هیڅ حق نه لري ځکه که دوه سجده روا وای خو ماته به دوه سجده کې کوتل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کګې پوښتې نه پیدا ده، دا پوښتې کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي ماتولی طلاق دی والی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده ولې کګه ده زمین هیڅ متخصص زموږ څېړنې دغه وایي چپ طرف ته ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته، د ښځو صورت خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوارلس صورتونه موږ تاسو لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله ښځې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لی یخدیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی ته د میلمه احترام کوي څنګه 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 څنګه. نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم نه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د په ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يحدث چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی 1935 نمبر دی، الباني هم دا حدیث صحیح کړی. رسول صلى الله عليه وسلم وایي چې کچیرته ما ته امر شوی چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزی تا داغ امر کرده وی چی دای سجده او که وی چی خپل خوان تا سجده او که وی خو امر نده شوائی بنده بنده تا سجده نکه وی دیدی معنی داغه نده چی خزی باید سجده او که وی دیدی معنی داغه ده چی خزی باید نارینه اطاعت او که وی پشاره که چه معنی دیده حیا باید وساتی عفت باید وساتی کوری باید وساتی گره پی سفر کیوی اولادونه باید وساتی رازونه باید وساتی اسرار باید وساتی خو نارینه مگ نارینه باید دیدین غلط مفهوم باید وانخلو چی خود کوایی چی مگ تا سجده و کوایی یا کچر تا سجده و مگ تا سجده نه انسان تا سجده نکوی دلتا مقصود دی سجده دا غده چی دا اطاعت تای خو بیان بالمقابل خزه هم داس به سره حقوق لري یو نارینه ماتراي ماته زما شروطي په کې په واده کې زداس خزه غړم داس غړم داس غړم داس غړم ماته ډاکټر صدا خزه غړم لکه فاطمه خلاصه به خبره نو مرته فاطمه در رسول الله صلى الله عليه وسلم لور وه د علي رضی الله عنه خزه وه نو مرته مت علي فاطمه غړم ته څوک بوتله بله فاطمه غړم موږ نارینه کله کله ځان رانه ورخشي د موږ رابطه رسول الله صلى الله عليه وسلم داس ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري بل حدود باید ولري اوس بل په حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی سمونه د دې دغه چې لامرت امراه ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومي نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوري وحل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپل نور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ماته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غصه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې مړه دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې تزم سفر می چیرته دي څومره وخت زموږ څخه هم څه کول لازم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې یو کسانو په اړه خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خې چاري
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت ساروان خواله واوري زموش ملما امیر محمد ګرانو میشي د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی حربي شوانځی او حربي پوهنتون لوستی وروسته ډیپلومات شوی دی دی په خپل د ځان په اړه وایي
په 1940 کال کې پیدا شوم البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي اگر که په جنو کورونو کې به یا په جنو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو دی قران شریف په حاشیه کې دی غوی دی تولد ورځ لیکل یا غنیټه به لیکل ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندستان کې وله او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هین تتل د خواري او غريبي لپاره نو لځکه هم ازما دي تولد نیټه ورځ هتا کال په دقیقه توګه معلوم نه دی
شوځم بیا چیرته ولوست په سراوزی کې او ک بل ځای ته ولاړی
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزې په ولسوالۍ کې وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداري وه. په هغه وخت کې دا د سراوزې مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپله له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتبی لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتبی لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتبی لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه ومه.